السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيل هنرمندان د اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نه شول.
په غزني کې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي دي. طالبان وایي د دوی د درملنې هڅې پیل کړي. د ویروګ د کورنۍ حال مو اخیستی.
تلس کال کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی د تاسو وینې سره کوم ځای کې ژوند کوو.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي لا هم له ډیرو لمرنیو خدمتونو به برخې دي. په پسرلنۍ هوا کې ګڼ شمیر کسان فصلي حساسیت لري. حساسیت یا الرژي څه شی دی او څنګه ترې ځان وساتو؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی.
د ټکنالوژۍ له ډګره درته وایو، مایکروسافت د مصنوعي ذهانت هغه کړکۍ بند کړه چې د خلکو پوښتنې ځوابولې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی، راځو د خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيلي ټوټو لوبغاړي ارزو ودا وایي اوس چې هنري فعالیتونه نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ودا وایي اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت وکړه. نوموړي وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي، خو وایي دوی اړمنو کسانو سره مرسته کوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. دا غلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی پکې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثيلي ټوټو د لوبغاړی په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نه شول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
ازمي کار کردن هم
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومت یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دې بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبوره کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولی چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي او هنرمندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل لور ته په غزنی کې بیا د یوې سروې له مخې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي. دغلته د طالبانو ځایي چارواکي دغه شمیرې تاییدوي او وایي چې د دغو روږدو کسانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. زموږ خبریال په همدې پلمه د داسې یوې کورنۍ حال اخیستی چې 15 غړي یې په نشو روږدي او تر یوه پله لاندې ژوند کوي.
دا سړه سویلی چې کاجې د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدي دي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په 13 سوې جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند، کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم، خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کولا کی چی پا مال بوندی اختا یو زندگی نو دست زندگی دستی تاسی وینه پسر اقم جای که زوند که و پینزه نپاره پا دقیقه عمال بوندی اختا یو نو اتی بزر نور چه و ویم ذاتی زیاده نسم غیر ای برو رو بخیم.
اختر بیبی وایی که مچوک بوزنی او درملنه مو کری غوالو چی لنشو که ولو چه خلاس و اخلو، خو هسی نه چی زندان تمو یوسی او حل تمو وجه تجی واچه بی.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی یې کار خو یې ډېر ښه دی، دغه ژوند اوس ښه دی که هغه اول ژوند مو کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدي مېرمنې راټولي او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیا قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوي ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو مېرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل شدی چاغه بیا سرپناوی دی ماتادینی وی نو موږ غواړو چې دا شدی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو وزارت مواد مخدر ته معاینت نو الته پسې صدو بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګی باندې د سلو نفرو کنجای شتاستا.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 اتیا ښځې او اتیا تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدي دي. نوموړی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,13,000 کسان په نشو روږدي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې اوري چې د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د اروزګان ولایت یو شمیر هټیوال وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي کاروبار یې ضعیف شوی او خلک هم ډیر مصرف نه کوي. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه هم لیدلي دي چې اوس اړ شوي کاروبار وتړي. بلخوا د اروزګان اوسیدونکي وایي بیکاره دي او پیسې نه لري چې توکي پرې واخلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ترینکوټ ښار زړه یا د منار څلور لارې ده. د دغه منار څلور لارې خاص چاپیره دوکانونه دي، هغه دوکانونه چې په ترینکوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم پکې پلورل کېږي. د دغه ښار یو شمېر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکېږي. دی وایي اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانیسي او زیات شمېر کسان چې هم توکي رانیسي له دوی څخه قرض او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلونو راهیسې دا کار کوي. دی وایي اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
اول زما پخوا زما او زما ورور پخوا موږ شل پارمان کول، اوس پنځه پارمان کوو، یعنی پنځه لس پارمان مو کم سو عاید مو کم سو. پخوا چې به یو پارم لس لکه مصرف کوي، اوس یو پارم دېرش لکه روپۍ مصرف کوي، ځکه شپېته لکه روپۍ ماسې موږ په دا تېر دوبی کې موږ ماسې تاوان پشکې وکړي، یعنی هغه کومه بودجه چې وه هغه مو د لاسه ورکړله. یعنی د دې ځای پارمان اوس ګرده یو شرکت والا و، دېرش پارمان بیا ورچول، اوس پنځه پارمان وچ.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نورې د غوښو پلورلو هټۍ هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی، دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی، وایي د پخوا په پرتله په کښې کې زیات کمبود راغلی دی او خلک توکي نه اخلي. د بیا لامل د کالدارو بندښت او د افغانیو کمښت یادوي.
نوم حیدر دی، په بازار کې د پرچون پروشې دوکان لکه تر څو هم د تېرو وختو اوس چې دي یو څه کمبوچ د افغاني د کالدارو سره کړي دي. مخکې چې وه کالدار عمومي رواج په اروزګان ولایت کې عمومي کالدار چلېدله، یعنې خلکو حتی داسې خلک پکې چې افغاني یې پکښې پېژندل لا نه، د سارا خلک وه. نو اوس چې کله د افغاني مروجه شوې ده دلته په اروزګان کې، هغه د سودا باندې څه تاثیر اچول دي؟ سودا یې د پخوا په طلب باندې یو څه کمې شوې دي نسبت کالدارو خواته چې وې، یعنې اوس چې د پخوا سودا باندې یو څه کمې.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمېر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډېری کارکوونکي په ځانګړې ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړې دي او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو. ازادي راډیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو. ازادي راډیو په منځنیو دولس سوه او شپږ نوي څپو خپرونې لري. پر راډیو سربیره زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه در سره تعقیب یا فالو کړئ. دغه راز پر فیسبوک پاڼه هم ازادي راډیو شته، تازه خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. هیله ده چې د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. یاد کډوال دا غوښتنه هم لري چې د نورو سیمو په شان دوی ته هم مرستې هماغه ځای ته وروړل شي. دغه وزیرستاني کډوال د 2014 کال په جون کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راووښتې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لري په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینا نشتا مکتبینا نشتا اور دینا کسا نرا چی قیمت دادے ٹیلیفون شاتا کے کسا انٹرنیٹ کسا دین سیار نہ دے ہر مسسنا مشدا غشتنا دو چی مشتا دا جڑ سی لاکا کرینا کسا نرا ڈر شائی ندی چی مشتا را پیرا پیرا ہم کاری وسی.
دس پیری دے سرحدی ولسوالی پ مربوطات کی مشت وزیرستانی کڈوال زیاتوی د دو اقتصاد کمزور ای دی او نشی کولای د خوراکی تو کو میاشتنی عمرستو او نور شایان پسی خوس خار او تنی ولسوالی تولاڈ شی. د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسو سامان دغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانه یو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغه له سره بایومټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی. د وزیرستانه یو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماتی واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانه یو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبر اوسره کړی دی خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي یې غزته منتقده مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی مو مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مونږ بار بار غوښتنه کوو خو یو نسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ azadiradio.com ته ورشئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ټیکنالوژۍ له ډګره هم یو راپور لرو. دا به هم واورئ چې ولی یو شمیر کسان په پسرلنۍ هوا کې موسمي حساسیت کوي. خو اوس راځو دې ته چې په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه که څه هم کره ارقام نه دي ورکړل شوي خو د ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس یې د پخوا پرتله ډېرې سوالګرې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورنیو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم 30 کلنه شاجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوه هستم، دو 8 دانه صغیر دارم.
زه کونډه یم او اووه یتیمان را لغاړي دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه مې مړ سوی دی. د بېوزلۍ له امله د کندوز ښار په واټونو کې له سهاره تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د 8 کسیزې کورنۍ مشره یو بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومېږي وایي چې د مجبوریت له وجې هره ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
هر ورځ د ښار په واټونو سوالګري کوم، خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی، زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یو زخته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې وي. خلکو نه غواړي دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وایراکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ورآخوا،
روسل دې چې میلیونونه خلکو د خپل پښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوی جوړ شوی چټ جی پی ټی ته مخه کړه. د شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټی نور ډیرو پښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویبپاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. نور تفصیل به درته اسمت ساروان وړاندې کړي.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې پنځو پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې پنځوس پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویبپاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس ټیکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویبپاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. که له هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتئ چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقالې ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا په لنډه بڼه درته ووایي، هر څه کولی شي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخي مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانی ویلی و چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري. په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې میلیونونه کسان فصلي حساسیت یا الرژي لري او دغه فصلي حساسیت د کال د نورو فصلونو پرتله پسرلی کې ډیر پیښیږي. د حساسیت متخصصان وایي که چیرته یو څوک فصلي حساسیت لري، کولی شي د حساسیت د تشخیص مرکز ته مراجعه او درملنه وکړي. د حساسیت د درملنې موده له څو میاشتو نیولې ان تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د یوې مرکې په پیل کې مې له ډاکټر حلیم آریا نه وپوښتل چې حساسیت څه شی دی.
حساسیت یا الرژی د بدن د ایمنی یا دفاعی سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې. دغه ایمنی سیستم یا دفاعی سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټی باډی وی دی آی جی په نوم باندې تولیدي او دغه آی جی ورزی د بدن امغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجری دی هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید کړي چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
خا او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډېر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټس یا د ډېر وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ ته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې څنګه منځ ته راوړي، د پرنجي پر اقام، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلي یا د زکام په څیر باندې څنګه منځ ته راوړي. او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سدو سره دلته ونی پانې غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه را یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویلي. سیزنل الرجی
و ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارثي موجود وي، او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارثي ده چې د والدین د مور پلان د میاو د نکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور پلان یا والدین دغه سوند لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلان دا سوند لري نو تقریبا د 50% نوې نسل ته یعنی ماشومان ته د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین یعنی مور او پلان دا سوند ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور پلار اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاورو په واسطه بنه، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیا نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه خو په وخت باندې نه تطبیقی.
د حساسیت متخصص ډاکټر حلیم آریان و چې له آزادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو د دقیق خبرونه د پای شی بوته نږدې شوی یو، اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه او نیک بینید د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. په ژې پر اتاک سره شان ډیر جګ ځي، اوس کراس نور هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي اته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وړنه ځانته افغانان هم وایي، ځانته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسولین او دکاندارانونه هم ته ډیر هده ډیر دکانداران شته چې بې انصافه یې. نو د دوی زما هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډیر زیات پرې خفه شومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او د دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډیر د شرم خبره ده، او زه ډیر زیات پرې خفه شوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رارسېدلی، بیرو به چیل مچیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ما ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
دا کابل اوسنکه حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې و، سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لڅه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپلې پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دي اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړې، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې نه، دغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی، بیرو به چیل مچیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو، او بل زه همیشه څو وارې تللی یم، زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره اوس کړی دی د پیسې ماتره کې بیا ما سره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت $200 او بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیروبار چلمچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعض وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي، نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي که دغه اخلی هغه دي که نه اخلي پیسې نه شته، نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي 500 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي ورته ستونزه لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستې خیاطي به ګنډل به کوي، د سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی په ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي، یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګری ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسو کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې وي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي، بیا هلته نوبت به م نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نسوی کولی چې له 200 نه ډیر راوست.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته، او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به 2 ورځې یا 3 ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کوم پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې
پیسی خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي
خامہ خاط سوداګری کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي ام د بانکو زکتی خلق سرمایه سی دغه ټول په بانک کې دي او بل د پیسو لګل را لګل ډیر څه سوي دي پاسنتیا سر څوک نه سکول خپل پیسې تر لاسه کی نو کله چې غواړي چې خپل پیسې تر لاسه کی بای تو هفته کې دوی نوبات ونی سی او سار وختي وزي زه خپل سیمه زه یعنی سار وختي د منځ په خزانه سم کولای بانک ته ورسم او نوبات ونی سم په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وزي په لار کې ستونزې محرم نه محرم دا خبرې او چې ته بانک مخترسي هغه نوبات در نه سي کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره چې نهشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که یوه استاد وي د هغې اوس را 1000 روپۍ معاش ده نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا نوم په لس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي او نور د خلکو سرمایې چې دي کومه پیسې چې دي د هغو را ایستل ډېر سخت سوي دي خلک نه سکولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي را ایستی سامي او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 1000 روپۍ معاش وي او هغه په وزره 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي بیا وایي چې نوبت را ورسېد او که ونه رسېد نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خو پرې دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمه کول لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چایو د بورې په ډبه کې به ساتلې وه اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله وه به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې هغه وخت کې پیسې کمې وې پیسې نه وې اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې خپله د ګټې وټې سولې په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو یا به فرض مثال چرګان به وساتله هګۍ به یې خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله کوچ به یې خرڅوه پیروی به یې خرڅوه پنیر به یې خرڅوله ځان ته به پیسې زیرمه کړلې یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی وو د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې زیرمه به یې کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړې به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوند به ورته چې هغه تخپل پیسې د ځکار نه لرم ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو لپاره به بیا هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به ګاڼه رانیولې یعنې باندې سر ضربې رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لاړ نشي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانې دي، دا ټولو ته که زه ټکور رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم، دغه غاړې چې پنځلس شل دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم، ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بېلابېل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا یې دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې دپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار ایستلی، خپل یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یا وراره، یا زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم، چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځانته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځانته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیه درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې، چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې رای وړل په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد وړ په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل، او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله، او خپل پیسې یې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو، چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو، او نه غوښتل چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم، ټول خلکو ته ورکم، توضیح یې کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې، هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و، چې په هفته کې به شل زره افغانۍ یا دوه سوه ډالره موډل دوه سوه ډالره داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې دوه سوه ډالره دپاره او د دغه شل زره افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرې، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و، چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې، چیرې په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پېښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، درې بجې درې نیمې بجې نوبت دې راځي چې بیا ته دوه سوه ډالره باسې، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښېمانه دي چې کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، آی کاش یو نمره مځکه مو رانیولی وای، آی کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ، بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې کښېدي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي. نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره؟ چیرې په ځان دا لورایانه ده؟ چیرې په ځان دا پیرزویانه ده؟ هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کښېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې ږدمه نور نو په بانک کې نه ږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کښېدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط دا باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ګران د زړګي سر دی دا ادی دستور گتورا زمان یاز بین کشری اورورا دسر سکونا دسر ٹکورا مشر لالا زفتا خادیم خوگ لالا خلقو کی یادیم گران لالا پتا آبادیم داشن خانو نئی پمخ مزک مینا انس دلن ورک لو دیکھ لکا خارو پپلی مست مست سنا انس دلن ورتا لو دیکھ بلے مست مست سنا الس پلن ور تن گے شابس پلن ور تن گے تم مسافر ہو یارانی دی میں فلو ندی گجری دی پردی وطن کی رزیش پی دی زخم دام پا مسافرو کون مپام پا مسافرو وایم سلام پا مسافرو شنڈی دسری لکا انار دی مغد زلفی تار پتار دی در پسی ڈیرا خلق دیمان دی مست ملنگ غنم رنگی دانوان لاچی لونگی خواتا میرا شای خوش رنگی یو سلو لسنگ جانانا و هر یو رنگ بیمانا سنی قربانا دانو پتون کی یارا دا پپے ہون کی یارا گل پسون کی یارا اے مستو مخیستو مو سوانو مچا بکو ما مستو مخیستو مو سوانو مچا بکو ما
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
استرگو استرگو کی غڑے کی زماں ووایت سنگ بہرے کی زماں استرگو استرگو کی غڑے کی زماں ووایت سنگ بہرے کی زماں استرگو استرگو کی غڑے سران لیرے لیرے مزت دا سران لیرے لیرے مزت دا سران لیرے لیرے مزت دا سران لیرے لیرے خوشالے ب خوشالے کی زماں وہ آیا سنگا بہرے کی زماں خوشاله با خوشاله گزما وای څنګه پهره گزما پستر پستر ګوګي غړې گزما وای څنګه پهره گزما سبے لتا نا پ جنت کی عمر 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 قسم و پیاچ تیا گزما وایا سنگا پہرے گزما پستر گستر گپی گڑے گزما وایا سنگا پہرے گزما وایا سنگا پہرے گزما وایا سنگا پہرے گزما